سالور بجی شویز مگ غاگل ازادهی راژیو آوری قدر من آوریدون کو پدی او ساتخ پراونه که باو آوری چه افغان حکومت وی ده سول ده حدس و پترات که پینزنیم سو طالب بندیان خوشی کردی او پا افغانستان که پا کووید نول اس ناروغی ده اخته کسان و پشمیر که نور زیادوالای رغلی نریوالو مسائلو تکتنه نور راپورونه او اونیس پروگرام ازادی او آوریدون که هم خپرو سلام د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلالزی چمتو کړی دی
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وسلوالو طالبانو 555 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د اوربند وړاندیز رد کړ. او د امریکا کانګرس د 340 میلیارد ډالرو ولایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري شوي اقتصاد د ښه کولو لپاره به ولګول شي. پورا خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د وسلوالو طالبانو 555 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي سوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره او د بندیانو د تبادلې په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس دا کسان د هغوی روغتیايي وضعیت عمر په بند کې د تېرې کړې مودې ته پام خوشي سوي دي. د امنیت شورا ویلي چې د کسانو او په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ژمنه کړې چې هغوی به بیرته جګړې ته نه ستنېږي. په بیان کې ویل سوي چې د جمهور رئیس د فرمان پر اساس به تر 1500 تنو پورې بندیان خوشي سي. د وسلوالو طالبانو لخوا ویل سوي چې د اپریل له 12 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 60 تنه خوشي کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د اوربند وړاندیز رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د روژې د مبارکه میاشتې د رابرېدو په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې حکومت او د افغانستان خلک له طالبانو غواړي چې په دې میاشت کې له تشدد لاس واخلي او اوربند کړي. خو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس غني د اوربند وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر لانجې او اختلافات لا نه دي حل شوي. سهیل شاهین ویلي چې د بندیانو د تبادلې په پروسه کې د ځنډ او د سولې پر بهیر د اختلاف له امله یې وسلوال جګړې ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په دې موافقه کې د تشدد کمیدل او د بین الافغاني خبرو پیل له اساسي ټکو و. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې 15000 بندیان باید خوشي سي تر څو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. په بادغیس کې سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر امنیتي پوسته حمله کړې چې 14 تنه پکې وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل د ولسي پاڅون غړي چې د ملي امنیت ریاست مربوط دي په نیمه شپه کې په لامان سیمه کې د هرات او قلیناو پر لاره د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې سو 14 تنه وژل سوي او 8 تنه وسلوالو طالبانو ورسره بولي دي. نجم الدین وویل چې وسلوالو طالبانو ته د رسیدلي تاوان په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا کانګرس پرون د 340 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري اقتصاد د ښه کولو لپاره ولګول سي. دا لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبتې رایې ورکړي باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي، خو ولسمشر ټرمپ مخکې له مخکې ویلي چې لاسلیک کوي. له دې پیسو به 15 میلیارد ډالر روغتونونو، 25 میلیارد ډالر ازموینو او 60 میلیارد ډالر به د پورونو د پرې کولو لپاره ولګول سي. په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله تر 30 میلیونه زیات وګړي بیکاره شوي او له دې پیسو به هغوی ته هم مرستې وشي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا نږدې 980000 امریکایان په کورونا ویروس اخته شوي، نږدې 50000 کسان تر اوسه مړه سوي او تر 80000 زیات وګړي چې په کورونا ویروس اخته شوي وو روغ شوي دي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله نږدې 190000 وګړي تر اوسه مړه شوي دي. په ارمنستان کې حکومت او خلکو بیګاش په د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتلیان په یاد څراغونه مړه کړل. یو شمېر خلکو شمې بلې کړې وې. د ارمنستان په پلازمېنه یروان کې خلک هر کال د ارمنیانو د قتلیان د قربانیانو د درناوي لپاره یو مشال لګوي او د قربانیانو په یاد تر جوړ شوي څلی لېږدوي. دا مراسم باید نن ترسره سوي وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شو. خو د ارمنستان صدراعظم او د کلیسا مشر به نن د یادګاري څلي ته د ګلو ګېډۍ ور وړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او تر هغه وروسته 1.5 میلیون ارمنیان له ترکیې وشړل یا ووژل شو. د ارمنستان خلک او د نړۍ دیرش هیوادونه دې پیښې ته ستر جنایت وایي او قتل عام یې ګڼي، خو د ترکیې حکومت د قتل عام خبره نه مني او یوازې د 1915 میلادي کال پیښه ورته وایي. او د تاجکستان ولسمشر په خپل هیواد کې له بزګرو غوښتنه کړې چې روژه دې نه نیسي. امام علي رحمان پرون خپلو خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی ته په عفوني ناروغیو د اخته کېدو امکانات زیاتوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سږ کال روژه نه نیسي. د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه لا نه ده ثبت سوې، خو له دې سره هم باید هیڅوک غیر مسؤلانه چلند ونه کړي. تاجکستان ادعا کوي چې د کرونا ویروس مثبته پیښه نه لري او له دې سره یې خپلې پولې تړلې او جوماتونه د روژې په میاشت کې بند دي. په امریکا کې د مذهبي ازادیو کمیسیون تاجکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼي چې د انسانانو مذهبي ازادۍ تر سختو محدودیتونو لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې افغان حکومت وې د سولې د هڅو په ترڅ کې تر اوسه 1500 طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د موضوع ته په یو تحلیلي راپور کې کتنه کوو.
طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
د افغانستان پر راتلونکي کې د طالبانو د ادغام څرنګوالی او هغه نظام چې طالبان غواړي په یو تحلیل کې څیړو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو وروستي جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان ولایت خلک د جګړې له ښکېلو غواړو د اوربند غوښتنه کوي.
د کورونا ناروغۍ له بده مرغه ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې سرایت کوي. ټول په یو ټغر سره کښېني او د سولې، یووالي، اتحاد او اتفاق لاره غوره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان ولسمشر خلکو خپلو خلکو ته ویلي دي چې سږ کال د روژه نه نیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع چې تاسو یې اورېدو ته رابولم، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله یې 1500 طالب بندیان خوشي کړي دي. د شورا تازه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې خوشي شوي بندیان له کورونا وایرس سره د مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښه نیت په هدف له بنده آزاد شوي دي. په پیغام کې ویل شوي چې طالب بندیان تر دې مهاله په 13 ولایتونو کې خوشي شوي. له بلې خوا طالبانو هم د افغان حکومت 6 بندیان له بنده آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان لمخه چې د تیر مریض کال د کپ شلمه نیټې د 1500 طالب بندیان د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوي ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. د دغه شورا په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړي دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوي زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشي شوې دي. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 6 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ټول خوش شوي بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساسه وباله وی ویل چې د طالبانو له لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نورې ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشکېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوحې د موافقې پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنع کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړه لیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښه وي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف وایي د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څه نه څه پرمختګ سره سره لا هم روښانه نه ده چې طالبان به بالاخره څه ډول افغاني ټولنې ته راګرځي او په ټولنه کې به مدغمیږي. له امریکا سره د شوې موافقې له مخې طالبان باید له اوسني افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او دوامداره اوربند ته ورسره موافقې ته ورسیږي. طالبانو پخوا څه ډول اساسي قانون درلود او اوس دغه ډله په څه ډول سیاسي ډګر ته راځي او مدغمیږي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تحلیل چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له اوسني حکومت سره د سولې خبرې پیلوي. دغه هوکړه کې چې د 13 فبروري میاشتې په 9 په قطر کې لاسلیک شوه راغلی، طالبان به امریکایانو ته د هغوی د وتلو په صورت کې دا ضمانت ورکوي چې بیا به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کاریږي. د دغه هوکړې هدف د 13 جګړې پای ته رسول او سیاسي ډګر ته د طالبانو راتګ دی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې طالبان څه ډول دولت سره یو ځای کیږي او دغه ډله څه ډول نظام غواړي. په دې وروستیو کې طالبانو ته منسوب یو منشور د افغانستان په رسنیو کې خپور شو چې پکې راغلي طالبان په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا جوړولو هوډ لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دغه منشور جعلي دی. د رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي اسلامي امارت د خپل بشپړ کنټرول په وخت کې د اسلامي امارت د دستور په نامه اساسي قانون درلود چې لا نهایي او توشیح شوی نه و. په خبرپاڼه کې راغلي طالبان اوس یوازې جهادي لایحه او مختلفو کمیسیونونو کې د چارو د تنظیم تګلارې لري، خو طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د جوړولو هڅه وکړه. د دوی مشر ملا محمد عمر په 1998 کال کې 1500 دیني علما راټول کړل چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. له درې ورځو خبرو وروسته دوی په 14 پاڼو کې د قانون طرحه جوړه کړه او ټول واک پکې امیر المؤمنین یا د دوی سیاسي او مانوي مشر ته وسپارل شو. دا مشر د طالبانو بنسټ ایښودونکی ملا محمد عمر و. د قانون په طرحه کې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي، د ښځو حقونه او عدالت ته د لاسرسي حق یادونه شوې وه. طالبانو بیا هغه مهال تلویزیون او موزیک بند کړ، د ګیرې پرېښودل جبري کړل او ښځې یې اړې کړې چې مخپټې وګرځي. د طالبانو په قانون کې ښځې له کاره او نجونې له ښوونځیو منع شوې وې، د غلو لاس پرې کېده، شراب څښونکي په درو وهل کېدل او د سنګسار او اعدام حد هم جاری کېده. د راپورونو له مخې د طالبانو د اساسي قانون دا طرحه په 2015 کال کې هم چاپ شوه، خو په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو په بحثونو کې څرک نه لیدل کېږي. د نړیوال بحران په ډله کې د افغانستان د چارو کارپوه اندرو واټکنز ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د اساسي قانون له پخوانۍ طرحې داسې ښکاري چې دغه ډله ژورې مذهبي ریښې لري او پیاوړې متمرکزه واکمني غواړي. واټکنز ویلي طالبان د دو دلایلو له مخې اوس خپل پخوانی قانون نه یادوي. لومړی دا چې دغه ډله اوس په خپلو تګلارو کې نرمښت لیواله ده، او دویم دا چې ممکن دوی ویره ولري چې پخوانی قانون ته ګرځېدل به د دوی منځ کې درز پیدا کړي. خو څه چې ښکارا دي دا ده چې طالبان لا هم د اسلامي شریعت په ټینګښت او متمرکز نظام ټینګار کوي. د چارو کتونکي وایي د تیرو دو لسیزو تحولاتو د واک په اړه د طالبانو فکر یو څه بدل کړی. د دوی په باور طالبانو په وروستیو کې په ډاګه ویلي دوی اوس هغه ډله نه ده چې له 2001 کال مخکې وه. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې وویل د قدرت د انحصار غوښتونکي نه دي او په دې فکر کې دي چې د افغانستان اوسنیو بنسټونو سره کار وکړي. خو د ښځو حقونه، د بیان ازادي او ټاکنې هغه مسایل دي چې په اړه یې د طالبانو اوسنی دریځ ګونګ دی. که څه هم طالبانو وروستیو کې ویلي چې د شریعت د اصولو له مخې ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، خو اوسنی د دوی په ټکو کمزوري ازادۍ به یې محدود شي. دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو له هیلو سره سره په واشنګټن کې میشتې د اتلانتیک شورا یو غړي سید جاوید احمد ویلي د واک په اړه د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ بیلابیل نظرونه شته چې دا به د سولې خبرې ډېرې اوږدې او لانجمنې کړي. احمد ویلي که بین الافغاني خبرې پیل هم شي ډېرې به پیچلې وي او ممکن په اړه یې بحثونه کلونه وخت ونیسي. خو د نړیوال بحران په ډله کې د افغانستان کارپوه اندرو واټکنس یو څه هیلمن دی او وایي په حقوقي برخه او د حکومتولۍ په چارو کې د اوسني حکومت او د طالبانو شته تګلارې ډېر نږدېوالی او ګډ ټکي هم سره لري.
د سولې د بریا په صورت کې د افغانستان په راتلونکي کې د طالبانو د ونډې د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو تحلیلي مطلب مو اورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا جګړو او له بلې خوا د کورونا ناروغۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي، نو باید دواړه خواوې د روژې په درناوي اوربند وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د نورستان اوسیدونکو د روژې په مبارک میاش کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې له یوې خوا دوامدار جنگونو خلک ستونزو سره مخ کړي او له بل لوري کورونا وایرس ولسونه بیروزګاره کړي او د ژوند مشکلات ورته زیات کړي دي. د مرکز پارون اوسیدونکو جواد ازادي راډیو ته وویل
هر ګورو چې تر هر نامه لاندې وي افغان وژنه کوي، کاغذ د هیواد دننه وي او که د هیواد بیرون وي، د خدای په لحاظ اوربند وي. چون له یو خوا د کورونا ناروغۍ له بده مرغه ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې سرایت کوي، فراخېږي، ټول په یو ټغر سره کښېني او د سولې، یووالي، اتحاد او اتفاق ورورګلوۍ لاره غوره کړي.
دوی وای روژه د برکتونو، رحمت او ورورولۍ میاشته. نو وسلوال طالبان او په جنگ کې ښکېل اړخونه دي په خپل منځ کې تلپاتې سوله وکړي چې افغانان په آرامه خپل عبادت ترسره کړي. عصمت الله وای
روژې میاشت خو ډېرې برکتي میاشت دی. افغانستان بدبختۍ سره مخامخ دی، مشکلات دي، هم د حکومت نه غوښتنه ده او هم د طالبان ورونو چې یو بل ته تفضیلي وکړي او اوږه ښکته کړي او خبره ته کښېني او مشکل شریک حل کړي.
دینی عالمان هم وایي افغانان د جنګونو او د کورونا وایرس له امله د ډېرو بدو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. نو په جنگ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د جنگ ګرمولو پر ځای دي د جنگ سړولو او اوربند لپاره کار وکړي او د یو بل له وژلو دي لاس واخلي. د پارون قومي شورا مشر مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل
د الله رحمتونو په نظر کې ونیسي او جنگونه دې بند کړي، ځکه چې رمضان د عبادت میاشت ده. د دې خاطر په کار ده یو طرف ته دغه کورونا مرض چې په دنیا کې شایع شوی دی، نو د دې په خاطر باندې موږ همیشه غوښتنه ده خاص کر د علماو دوخانه چې دغه جنگونه بس کړي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د روان زیږدیز کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شو. افغانانو هیله درلوده چې د یاد هوکړلیک سره به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، خو لا تر اوسه یې هم د سولې او امن راتلو دغه ارمان نه دی پوره شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې لوستو ځوانانو په وړیا توګه په خپلو کورونو کې ښوونځي خلاص کړي دي. د روزګان ولایت یو شمیر ښوونکي او لوستو ځوانانو د کورونا سره د مبارزې په خاطر او د ماشومانو د زده کړو د روان ساتلو په خاطر دا کار کړی دی. دا په تاسې حال کې ده چې اوس مهال په ټول افغانستان کې ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او د راډیوګانو او ټلویزیونونو له لارې د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر تړل سوي او ماشومان له زده کړې بې برخې سوي، خو د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر ښوونکو او لوستي ځوانانو په خپلو کورونا او کلیو کې په وړیا توګه ماشومانو ته د زده کړې مرکزونه خلاص کړي دي. دا د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې یوه له هغه ښوونځیو څخه ده چې د جمعه ګل همت په نوم یوه لوستي ځوان په وړیا توګه خلاصه کړې او په خپل کلي کې ماشومانو ته هره ورځ کور په کور د ښوونځي کتابونه تدریس کوي. په دغه ښوونځي کې چې و ماشومان شتون لري، ټولې د یوې کورنۍ دي او فاصله یې هم په نظر کې نیول سوې ده. جمعه ګل چې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي ټولې تګلارې مراد کړي، ماسک اچولې او دغه راز د سکلې هم په لاسونو دي، وایي د تدریس تر څنګ ماشومانو ته او د ماشومانو کورنۍ ته د کورونا ویروس د خطرونو په اړه هم معلومات ورکوي.
قدر تو وایم پر ټول ورځګان میشتو مو دا ژغ دی چې تا یو څه کړی دي دولت ستا د پاره شپاڼه سکاله څه کړی دي، یا د استاد درته نیولې دي، یا بل څه، یا بل څه تعمیر درته نیولې دي. نن چې دا نړیواله وباره لاړ څه یې پر کور کړی، ته خو راسه نن یا یو کال به، یا به پنځه میاشتې، یا به شپږ میاشتې، هند الهي، یا د خدای دپاره، یا د دولت دپاره، یا د ماشومان د آینده دپاره ماشومانو ته درس ور.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده او دغه راز په دغه ولایت کی وټلونه، حمامونه او گنجونه او نور هغه د غنی غونی زاینه هم دولت تړلې دي. زینت الله چې په ترینکوټ کې د سیدال خان فلیسه کې شوون کې دي، دغه ماشومان د پلرونو او میندو څخه غوښتنه کوي کوم چې په سیمه کې لوست ځوانان نسته چې خپل ماشومان دي په خپل کورونو کې په یو ډول نه په یو ډول په زده کړو مصروف کړي، څو لې وی خو له کورونا څخه خوندي وي او له بلې خوا یې تر سترګو لاندې وي. زینت الله وایي کچېری ماشومان هم داسې تر ډیره له زده کړو لرې پاتې سي، په راتلونکي کې د یادو ماشومانو مینه او علاقه د درسونو سره کمیږي او ذهنونه یې هم بلې خوا ته اوړي. د پوهنتون استاد فکر محمد سوري بیا له ښوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه زده کوونکي چې تر اووم ټولګۍ څخه لوړ په لوړو ټولګیو کې زده کړې کوي، هغوی ته دې د یو شمېر مهمو مضامینو لنډ او خلص نوټ وباسي او هغه زده کوونکو ته دې ورکړي.
زما په شخصي نظر یوازې یو دا شی کېدلی سي تر څو چې دغه شاګردان هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې نه سي، چې د معرفت ریاست او سره مربوطه خپل ټولې لیسې چې کوم امرین د لیسو دي، هغوی یو شی په لنډ ډول وکړي چې دوی راولاړ سي هغه مضمونونه چې نوټ غواړي، ساینسي مضمونونه دي، هغه کلیدي مضمونونه دي چې دوی دغه څخه په کانکور نور ځای کې استفاده کوي پاتې نه سي. استادان که دا یو زحمت وکړي چې د دغو یو شارټ نوټ راوباسي یا لنډ خلص نوټ راوباسي، دغه لیسې د طریقې څخه بیا د شاګردان کافي وخت چې مکتب شروع کیږي د دې ترغه وخت پورې د دغه څخه استفاده وکړي. کله چې مکتب شروع سو بیا که یو تیز مرور پر وکړي شاګردانو بغه شرط نو ټول کتلې.
مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې د غزده کړې دی په سیمه کې د سیمه ایز رادیوګانو له لوري پیل سي. مدني فعال تاوله په غان ازاد رادیو ته ویل چې د رادیوګانو په مرسته کولای سي د طالبانو تر ولکې لاندې او په هغه سیمه کې چې لوست ځوانان نسته هغه ماشومان هم له زده کړو برخمن کېدای سي.
دولت څخه یو هله کیږي چې په دغه یو څو رادیوګانو کې چې مثلا په دې کې یو داسې استاد ودروي د یو ساعت یا نیم ساعت لپاره دی استاد ته معاش ورکړي تر څو استاد د رادیو له لارې څخه ماشومان په کور کې رادیو هر سړی لري چې دغه رادیو تعقیب کړي، یو ساعته یا نیم ساعته خبرونه دي دا ماشومان ته تزده کړي په مورد جوړ کړي تر څو وتوانېږي دغه روزګانیان ته درس ورکړي.
د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا د یادو ځوانانو هڅې ستایي او هرکلی یې کوي، خو غوښتنه کوي چې کورونا جدي ونسي. د یاد ادارې مشر میرزا محمد سالاري دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کې د راډیوګانو له لارې زده کوونکو ته د تدریس چارې پیل کړي. دا په روزګان ولایت کې لومړی ځل دی چې یو شمېر ځوانان او ښوونکي په وړیا توګه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د روژې په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تګ راتګ جدي بندیز لګیدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه په کابل ښار کې د خلکو او ترافیکو پر مخ جدي ګرز بندیز د عملي کېدو وړ دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرز بندیز به د حالت تر عادي کېدو پورې دوام ولري. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نویو مواردو راپور ورکړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره ده.
بلې، سلامونه تاسو ته. کل صاحب، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو خبر ورکړ. د دې وزارت له رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې تازه په ټول هیواد کې 15 نوي د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا لومړی لوړ شمیر دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کندهار کې 35، په کابل کې 11، په ننګرهار کې 10، پنجشیر کې 15، په هرات کې 3، غزنی، فرا، پروان، دایکندی، لغمان او نیمروز ولایتونو کې یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. په دې سره همحاله بیا د افغانستان د کورونی چارو وزارت سرلنن نورز، یعنی جمعې پورس، په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سبندیز عملی کړی دی او هیڅ چاته په خار کې د ګرځېدو بازارونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د کورونی چارو وزارت د ویان مرستیال مروه مینی ازادي راډیو ته ویل چې د غیر ضروري وتلو لپاره له کور څخه بل هیڅ پلمه.
کورونه چار وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخوانی شریک شوی نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندیز په جدید ډول باندې عملی کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوي وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول. له هیوادوالو څخه د مرستې او حوصلمندۍ یو غوښتونکی یو.
دا په تاسو حال کې د چینن جمعه د روژې میاشتې لومړۍ ورځ د په کابل ښار کې ګرځبندیز هم په ډیر جدي نیول شوی دی. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې دغه ګرځبندیز دوی لپاره سخت ستونزې جوړې کړې دي او دوی نشي کولای چې په سمه توګه باندې خپل د خوراک لومړني توکي برابر کړي. هممهاله په داسې حال کې چې دغه ګرځبندیز په کابل کې جدي نیول کیږي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې کورونا وایرس لامل 30 کسان مړه شوي او 178 کسانو بیرته خپل روح لاسه کړی د بلې تکل سپ.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د نویو پیښو او همداراز په پلازمینه کابل کې د ګرځبندیز د سختو نویو شرایطو د جزئیاتو په اړه مو راپور اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، د خوراکي موادو بای ډېر زیاتې لوړې شوي، خروالي باید توجه وکړي. د ملي سوداګرو څخه غواړم چې بې وزله کورنیو سره لازمې مرستې وکړي. انصار الله حکیمي د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي چې د مهترلام ښار په قرنطین سره تر اوسه یوې غریبې کورنۍ سره هم مرسته نه ده شوې. د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، هلمند ته چې کومې 50 میلیونه افغانۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره راغلي، چارواکو تر اوسه پورې یو ماسک هم چاته نه دی ورکړی. اسلامیار لیکي چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اوربند وکړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا یې جنگ ژوند اخلي. حکمت الله حقانی د هلمند ولایت له چانجیر ولسوالۍ نه لیکي، په هلمند کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، باید مکمل بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا په ډېرې تیزۍ سره روانه ده. او نقیب الله فاروقي له ګرش ولسوالۍ نه لیکي، ټولو افغانانو ته د روزې د لومړۍ ورځې مبارکي وایم، خدای دې کورونا زموږ له هېواده ورکه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې راپورونه او د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خو له هغه مخکې فرشته جلال زید خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د وسلوالو طالبانو 550 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي سوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره او د بندیانو د تبادلې په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس دا کسان د هغوی روغتیایي وضعیت عمر په بند کې د تېرې کړې مودې ته په پام خوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روژې د مبارکه میاشت د رابرېدو په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې حکومت او د افغانستان خلک له طالبانو غواړي چې په دې میاشت کې له تشدد لاس واخلي او اوربند کړي. خو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس غنی د اوربند وړاندیز منطقي نه ګڼي، ځکه د سولې پر بهیر لانجې او اختلافات نه دي حل شوي. د امریکا کانګرس پرون د 340 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري اقتصاد د ښه کولو لپاره ولګول سي. دا لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبتې رایې ورکړې باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي، خو ولسمشر ټرمپ مخکې له مخکې ویلي چې لاسلیک کوي. او د تاجکستان ولسمشر په خپل هیواد کې له بزګرو غوښتنه کړې چې روژه دې نه نیسي. امام علي رحمان پرون خپلو خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی ته په عصومي ناروغیو د اخته کېدو امکانات زیاتوي، او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې تش کال روژه نه نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د راپورونو لړۍ یو ځل بیا د تاجکستان ولسمشر له کروندګرو او مالدارو خلکو غوښتي دي چې سکال د روژه نه نیسي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون پر اساس تاجکستان یو له هغو هیوادونو دی چې مذهبي ازادۍ پکې محدود دي. د تاجکستان حکومت وایي چې تر اوسه یې د کورونا وایرس حتی یوه پیښه هم نه ده ثبت کړې، خو له کروندګرو په دې خاطر د روژې د نه نیولو غوښتنه کوي چې د ساري ناروغیو پر وړاندې د بدن مقاومت کم نه شي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له کروندګرو غوښتي چې سږ کال روژه ونه نیسي چې صحتمند پاتې شي او په کروندو کې کار وکړي شي. د دغه مسلمان هیواد چې د افغانستان ګاونډی دی حکومت ادعا کوي چې هیڅوک پکې په کورونا وایرس اخته شوي نه دي، خو ولسمشر یې امام علي رحمان پرون پنځشنبه وویل چې روژه د دې سبب کیږي چې انسان د ساري ناروغیو په وړاندې کمزورې شي او په ناروغۍ اخته شي. د تاجکستان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په درشل کې لیکلي سره له دې چې دا ډول ساري ناروغي تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې نه ده لیدل شوې، خو د دې معنا دا نه ده چې بې پروا شو او لاس تر زنې ورته کښینو. سره له دې چې د تاجکستان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د کورونا هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې، حکومت خپلې ټولې پولې تړلې او د جماعتونو د بندولو په شمول یو لړ اقدامات کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. شغلی رحمان د حکومت پلوه دینی عالمانو په قول ټینګار وکړ چې روژه نیول کروندګرو، مالدارو او نورو هغو کسانو ته چې سخت کارونه کوي تاوان لري. رحمان ویلي پر هغو ټولو کسانو چې په کروندو کې کار کوي ژغ کوي چې د خپلې روغتیا او د خپلې کورنۍ د سوکالۍ لپاره تر مناسب وخت پورې د روژې د نه نیولو فتوا عملي کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون تاجکستان د مذهبي ازادیو د ځپلو او په مذهبي ازادیو د بندیز د لګولو له نظره د ځانګړي اندیشنې وړ هیواد بللی دی. د امریکا د دغه کمیسیون د تیر کال په راپور کې راغلی د تاجکستان حکومت هڅه کوي چې د مسلمانانو دینی عبادات په دقیق ډول کنټرول کړي او د هغو کسانو چې خپل دینی عقاید بیانوي د عمر د خبرو د ځای او نیټې په شان ډېر واړه جزئیات ثبت کوي. ولسمشر رحمان د خوراکي موادو د تضمین په اړه دا پیغام په داسې حال کې ورکړی چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت د پیسو له نړیوال صندوق او مرستندویانو څخه پر نړیوال اقتصاد د کورونا وایرس له اغیزو سره د مقابلې لپاره د فوري مرستې غوښتنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
من جان بشر دوستم د میدان وردګ ولایت د بنچک ولسوالۍ د ګوډه د پیوند کلی. د کورونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړی د هرې ورځې په تېرېدو سره په لسهاوو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنا د ګران هېواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کورونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هېواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیزن کې دا دنیا ټول په کرنټین دی یا د سرونو کرنټین کړی دی. دا مسلمانانه خو د دوکانو د کورو کرایې نشي برابرولای، سره دې په دا کرایې فریج دی په دغه وخت د کرنټین د سرونو یا دوکانو بندي یا کاروبار بندي. د الله د رضا سره د کرایې او د دوکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهوران هم دغه حق لري چې په دا باره کې مکو سره وکړي د مسلمانانو سره
او یاد دغه اعلان وسلام. نو پر اروت د ولسوالۍ څخه زنګ کوم، دغه بندیان چې دي یا د کورونا مړه کي یا د نکي مړه کي مقصد لوږې مړه کړه په دغه کندهار کښې چې دی دلته زموږ د منطقې یو څه بندیان شته دپه رایا پر معمولي شي باندې سر نیولي خو خیر اما داسې وژلي چې خواران وایي موږ دا ملاقاتي خدای دا خو بند دی او دا خص حکومت هم موږ ته نه ده شي نسی معنی معمولی شي او پات څه دا پیسې چې دي دغه ملاقاتیان چې دی دغه دګې څخه بعضې لاس کلته تذکرو په لاس شبا چې دا یو ورغلی و پنځه زره روپۍ ورکړي وي هغه هم زنګونه 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 وایي نه دی رسېدلي هغه کاشه په داسې ولي موږ دغه خواهش دی د یو لوړ مقامه څخه چې دغه بندیان ته ډېره غټه توجه وکړي لکه یول خو یې لکه دوهم یې لکه درېیم چې یې لکه دغه خرڅ او مصرف ورکړي وروره. السلام علیکم، دغه زما پیغام ته ووایاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادۍ رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. شیبا ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې د خبرونې ورسته راپور واوري. د امریکا د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت یو لایحه تصویب کړه. دا پیسې به د کورونا وایرس له کبله پر راغلو زیانونو او د دې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې پر چارو ولګول شي. بلخوا په اروپایي ټولنه کې حکومتي مشران د 1 تریلیون یورو په ارزښت اقتصادي مرستې پر یوه بسته سله شوي دي. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کورونا وایرس له کبله راغلي مالي زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,00,000 اوښتی او نږدې 1,90,000 کسان یې مړه کړي دي، خو اټکل کېږي چې دا شمیر ښایي تر دې زیات وي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 24 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال ښایي د دې لویې وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په څو ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کورونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغو چې د کورونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی، لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس د خپرېدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هېوادونو کې جماعتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هېوادونه شایي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاو سره سره په جماعتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع شایي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسي او د کورونا وایرس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایرس لکبل د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستي شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نور ستونزو په اړه پکټه به سره وورو.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنه دا پیغام درته پرېږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډېر به ښه وي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورته زابل په ښار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ ډول کې په نه ناحیه کې لاری لاسی بازار خلاصی مشکل خواری تولار سو و سلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره متماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس و طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو بکې دي وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په 0 روپۍ وه، نن په 350 پرول کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولس څوکي.
السلام علیکم، زه زید خبره کوم. ما د اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایرس په خاطر یې ښارونه بند کړي دي. پر مرګ باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام خدای کله رو د سهار د ماښام جمع کوو، د ماښام د سهار جمع کوو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک راکندي بېکاره دي. دوکاندار
کارم دغه رقم دی په کار دی نو بعد ارتلی دا خپل کار وکړي نو دا د دې څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص کړي.
السلام علیکم وګر ولسوالینه تماس کې ګزر ولسوالۍ کې کلیپون کې مالټا نارنج لیمبو دا خوراک ر غریب خلک دي دا لکونه کې دانه په دېرش روپۍ که په دې ایرانو باندې د مانټیز د لیمبو دانه په شل تاوانۍ کړه آواز ر ولسوالۍ کې خلک دي په دې کورونا اخته شوي دي هېڅوک غمخواري نشته بې لالانه بغیر بلکې جګر دي ولسوالۍ د کورونا د مرضونو سره غمخوري وشي الله دې وکړي بیا دې چارواکو خواله مرستې وشي ورسره جګر غریب خلک دي مظلوم خلک یو کورونا کې ننوتل جګر ولسوالۍ کې مخلوقات نیولې ده بلکې غمخوري الله وکړي بیا یې څوک چارواکي دی وکړي. السلام علیکم
اندار ولا څخه حجي په زحمت پر دې یو من چې ازني پرون وساو څلور افغاني رانی ولا یو من پټاټه په یو من سل افغاني نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مودا غشتنه ده چې کم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو نو لکه پټاټه او پیاز او دا شیان په هغه باندې جزي پاستور کم کې چې موږ دا غشيان ارزانه بایران شو نو یو من پټاټې مخ کې په 50 افغاني موږ نه ولې اوس یو من په 100 افغاني چې څنګه تاسو وایي دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې جاي تر افغاني مخ کې حاصل ګمرک اوس 8000 یو لک افغاني وایي نو دا شیانو باندې مسول کم کې کله زموږ سره مرسته کوي زموږ سره همکاري کوي نو د افغانستان خلک ډېر مزدمان خلک دي نورو شیان ډېر وسنه رسیدي دا یو پټاټې دي هغه ګرد خوري نو د شپې او د ورځې شیان کار اخی نو چې هغه په نیم سل افغانۍ سره به دي د لوښو مری خوارانو په څیر کې. السلام
اول سلام د ازادي وکړ کوم پیغام دې هغه دی شروع کوم ته دا وړ ګران سیږي چې خوارانو مسکینان دي یو نه په څو ورځې کالدارې ده نو ته د امریکایانو د خارجيانو چې موږ ولیکې دا د نړۍ د بانکري دي بازار یې بانکري دي نو خو شي د ارزانه کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
السلام علیکم دغه په فاميلي کې د تکلیف دی دا خلک سره سړي د کندهار په ولایت کې د فاميلي لا کم ساده ده دا شیان دوه نه ګرام او کیا شی د سړي زور نه پر سيزه دا خالي روزم دا دراله ولا قسم زونه شی په قدرت را دی ولا سره پین باندې نو اوس موږ اړین چې موږ څه چابو کو دا یاد لپاره شی نه سره ولای دا کومه غا په دې با ورکی چې نو دغه وخت نه پر سيزه د غریبان خلک ساده چرګا خلک ساده ته دا دکانداران چې راځي چې لکړي جدا د دې ته د خارجه سم نه راځي د میا او باندې دا شام خو ځای د لسکدا سره باندې دا د 2 ګرام کوي چې په یو رقم سره زور نه پر سيزه دا د ته د ځلم چلان د حکومت یو پاملرن او ټول کې وسلام.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما پیغام دادي چې بکندار کې دغه دکانداران وړه وړي تر خپل بای بي فزيات قیمت خرڅي دا وړو کښني د بالست لس لیټر ډبا 500 افغاني ورکی او یو لسمنه وړه وږي 500 افغاني ورکی دولت چې کم نه خوته تاخلي دراغه نرخ اضافه ورکی نو باید د کندهار د شهروالي څخه هله کو چې دغه دکاندارانو باندې وګرځي او دا نرخونه بیرته خپل حالت سره وګرځي موفتي نه ځنی غواړو امبې یو غشي خموشته نه راوسیږي موږ ژوندم په فور باندې کوو خو بیا هم دغه د دکاندارانو نرخونه چې کنټرول کې دام دي شي غته زموږ سره به شي غته مرسته زمانه نه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خپل محمد نیمه زما د دغه ولایت مو یو غوړی وله دغه په توګه رسیدلو وړي دا د لټرلا پاتې څه وته ورسېدل نو
دې شارونه بند کړي دي، بازارونه بند کړي دي، چې ناراضي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مریضي مونږ فرګه د لوږې موسته د دې ملي کې دي چې د کورونا سي دي یا دې ځخون کو چاره وکي رشي د مرسته.
السلام علیکم ورونه، زه د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه ټولو امنیتي ارګانونو ولسمشر غني نه دا هیله کوم. دلته د موږ په هغه کې ورته ویرس راغی، قیامت خو نه دی راغلی. یوه بوری وړو په 3000 کلدارې موږ اخلو په 2000 افغانۍ. نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا هغه دي مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې، نو باید دغه باندې د علي شور ولسوال او دغه هلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي دغه هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي. بېخي ورځ په ورځ پورته ریټونه روان کړي، خلک یو 100 روپۍ درک نه لري، لارې بندې دي، دا مشکل دي، نو باید د دې غم وخوري.
بله السلام علیکم، یو مغل خپلواکم د هرات د مسخ نه اړیکه نیولې. روز جانو د دولت مستقی دولت اوس ګوره چې یو ګولې وړه په 2000 افغانۍ کې ورسېد په هرات قرنټین سیستم چې قرنټین ګوري درای دولت ګوري درای یو بشته ګوري ورسېد نو 2000 افغانۍ کې لسلې تر په خوا د 1500 افغانۍ موږ د دولت غواړو چې قرنټین کې خو سید قرنټین مضمونه سید قرنټین دا خبر ده چې غواړو چې دولت کومک وکړي خو سره د تشکې شرط تړلې دي
کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. عبدالمالک ما وسهم په مشکله سپور یم، روان یم، یو فاصل وړه په 3500 افغانۍ شوي دي، د واوره ښار بند شوی دی، موږ په دغه رقم دغه مسکینان در بدر خلک یو. موږ دغه د دولت څخه هیله ده چې دغه وړه دغه ګودامونه فل ډاک کړي دي په داسې ګرانه بیه موږ سره کوي. په 3 کاله موږ اوس هم د کندهار ګودامونه هم اوس نه شو خوړلی دونه ډاک کړي، او دې موږ ته 3500 افغانۍ په خوا په 1200 اوس د نن کندهار ښار بند دی، 3500 افغانۍ په سل شوی دي. وسلام
دوستانو، مننه کوم چې خپل پیغامونه مراسته ویلې و. دغه د بیلګ په ډول مو یو څو راواخیستل. اوس باید افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاندې مروي امینی څرګندونې واوري چې د همدې ستونزو په ارتباط مې وپوښتل او هغې دغه جواب راکړ.
ډیره زیاته مننه. د تاسو او د افغانستان ټول خلک په جریان کې چې موږ د کرونا په اضطراري وضعیت کې یو، او یو بوت خو دا چې هغه اخلاق او وجدان باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو له دغه مصیبت څخه یو ځای خلاص شو. یو بس دا ده چې ډېری خلک له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. موږ د قیمتونو مسلې ته او د احتکار مسلې ته شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې کله چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اولینه واقعه ثبت شوله، او دفتن د بازارونو قیمت به حد باندې لوړ شو چې حتی عادي خلکو ته اولیه مواد له لاسرسۍ څخه ووتل. خلکو شکایت وکړ د افغانستان د قوانینو پر اساس، د نفسه قوانینو پر اساس باندې کله څوک احتکار کوي د جزایی کود مادو پر اساس باندې هغه مجرم بلل کیږي، او دته نقدی جریمه د احتکار مواد بیرته ورکول. همدارنګه کدا له حد زیاتیږي او متکرر ډول باندې احتکار تر منځ کیږي، هغه په دې مفهوم ده چې د یو جرم تر سره کړی ده او د کورنیو چارو وزارت په قانوني چلند ورسره کوي. اوس هم موږ په همدغه وضعیت کې ډیری اولیه مواد احتکار سره مخامخ کیږي، دکانداران بندوي د دې لپاره چې په بازار کې هغه نورمال قیمت سي اولیه مواد لري هغه له حد جګلار سي. کله چې جګلار اوتومات قیمتونه جګیږي ځکه مواد کمیږي، عرضه او تقاضا بسته. اما خلکو ته اطمینان ورکو چې د افغانستان حکومت لپاره دا وضعیت د کنټرول وړ ده. غوښتنه مو چې خلکو ته هغه دا ده چې موږ سره د مرسته وکړي، د پولیسو سره، د کابل ښاروالۍ سره، د ولایت ښاروالیانو سره، او په هر رقم څه کېږي موږ ته له هر ممکن طریقې څخه د یو سلونونه شمېرو ته، زموږ سلو شمېرو ته، سل او یو سلونونه زموږ ارتباطي پل ده، دې ته د اړیکه ونیسي چې په دغه فلاني منطقه کې، په دغه ساحه کې، په دغه نوم باندې یو دوکان احتکار کوي، مواد بند کړي دي، مواد له حد زیات دي، قیمت نتیجک سوی ده او دای پا عمدی جول بانده دا مواد خلک و لسرسی چه خباسی اگه وقت مو قانونی چلند در سرکو دای با را گفتل کی گی حوزه تا همه وقت هم شاخوی ها میشت مخ که هم مو خلک و سر قانونی چلند کرده و گرن شمیر دکانداران مو حوزات تر گفتل دوی چه مو کدبی تعهد و خیست دیر شمیری هم نقدی جری مسئول او بیرت مواد تر و خیست تلسل یعنی دا وضعیت کنترول ورده اما گفتن مداده چه خلک مو سر مسته اکری
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند مروه امینی و تر یو لنډ وقفې وروسته به استاسی نور پیغامونه هم را واخلو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اصفهانولاد لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. اور من اقوزاما معلومین او لغمان ولایت کې مکرنا د اړغې د مخنیوي لپاره چې کوم رخصتي ورکړل شوی دا هغه کې موږ تماس نه دی حواله شوی. موږ د وزارت معرف څخه دا غوښتنه ده چې موږ دا غماش حواله کړو. دا زموږ ملامتانه حکومت په خپل لاره رخصتي ورکړي دا غماش مو حواله شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پارا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د بکوا ولسوالۍ سړک جغلی تیر سوی دی، اوس ډېر کند کپار دی، ډېر بد خراب دی، ډېر رشتې باندې هېڅ تکم اوس څوک نشي باندې تلی. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې بکوا سړک ښه راته پوخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. خبره چکه غم مخری دا د افغانستان دی، دا د منان دی، څنګه خبره ده هر بلاک یو نمزر نظر سبه سره کسان دی ټول ملکه مو نه په توصل ده یو مسلمان نه کیلا یو مسلمان دغه د خپل شخص نه کیلا ول د یار بندي د لاس کاله تکاله ول خپل کتر د مو نه خو نه لري ول په شکل نه منیان سره ظلم کوي. ورا خدای دا خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجو خدا کا دور دا مائیدین ماشین تو بابت می وختنا بول رہا جڑا ماشین دے تے من کا وارہ شور رم مشکلات لرو او کورا پگا دے نور مسمان پگا دی اور من کی کو کم دفع من کلا رل کہ من کم طرف بلا شو اور دا ماشین دے شربے تے ہم ہر لرو جڑا ماشین من کے تے دا مائیدین من دا اوارہ کی او دا وسط دنیا دے اخرت گتوی اور دا مایدین ماشین دے تے بھائی دا والے کی بل وقت دا مایدین اور اس کے منگا دا دا بخری تذکری والی الیکٹرونک تذکری اور دا تذکری تو لے دے تے فراخ شور نن نو دا کی چیز سب مش بارے دا دو مش بارے دا دو کہ وہ بعد دا اور دا تذکری تو لے دے تے ہم پارا کشی دا مایدین ماشین دے تے ہم والے کی منگا مشکل دے اور روزی دا لوان کی ہوگو خاطر ہو مارا نیو
السلام علیکم. زه محمد کبیر د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ما د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا څومر د مخې راډیوګانې کې اعلان وکړي د مایدینو پیسې به شروع شي، په هغه برسېره نه دي شروع شوي. نو زه د حکومت نه دا غواړم او د اشرف غني صاحب نه مې دا غوښتنه ده، دلته د مایدین خواران ډېر په تکلیف کې او د ستونزو سره مخ دي.
دوستانو بیا مو هم کور ودان چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو او خپل ستونزې مو سره شریکې کړې وې. دا مو هم خبره کړه، البته نور پیغامونه هم سته ټول به په وار سره درته خبرو او د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره به هم دومره پیغامونه راخلو. نو بیا هم ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو کچې په خپل سیمو کې ستونزې ویني او غواړي چې تر اړوندو چارواکو یې ورسوي نو ازادي راډیو سره یې شریکې. موږ به هم ستاسو ږغ مسؤولو چارواکو ته ورسوو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم چې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.